د مازیګر 15 بجې شوې. اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په دې خرنۍ خبري غړای کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو د لیکنو مهم ټکي درورو. د خبرونو لپاره مایک ورکوم خپل همکار احمد شاه رازنی ته.
لمړی د مهمو خبرونو سرټکی، د شمالي وزیرستان به کورسو کډوالو له حکومت د بیا ستنېدو لپاره د واضح پلان غوښتنه کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم په پنجاب کې د چین په مرسته د هیواد د لمړی شمسي توانایي مسوبې پرانیسته وکړه. او اسلامي دولت وسوال جلی د هغه وسوال برید ته پر غاړه اخیستې چې په ټیکساس ایالت کې د اسلام د پیغمبر د کټنو پر نندارتون وسو. اوس بشپړ خبرونه. د خبر پرتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان او تمازیو قبایلو پروند یوې جرګې له لارې له حکومت غوښتنه کړې چې د بې کورسو قبایلو د بیا سندو لپاره د ورته یوه واضح کړنلار اعلان کړي. دوی غوښتنه وکړه چې میرانشاه او میرعلي ته د کډوال د سندو لړۍ ژر پیل کړي او همدارنګه د وزیرو او داوړو د په شریکه د سندو لړۍ پیل کړي. دغه مشران حکومت ته ګواښ وکړ چې که د روان میاشتې تر شلمې نیټې پورې د دوی د بیا سندو پلان واضح نه کړ نو دوی به په لارو کوڅو کې احتجاج پیل کړي. د ګل صالح جان په نوم یو مشر په دې اړه پرون مشال راډیو ته وویل
نن مشرونه یوه داسې کفلي فیصله وکړله چې د 20 تاریخ راسې چې دې ته میر انتظار ده. که چېرته مطلب د دې راسې د خبره ونه شوه بیا و دې نه بعد په 19 تاریخ باندې دا اطمینځای کوم ټول برابرېږي او ګاډي کوم په کوم کلي په کلي شرابي او میر نه چې سمره څه شي لکه وطن چې سمره میر بلاک کوای شي او د خبره میر وزوی ته ورسوي.
په شمالي وزیرستان کې د تیر کال د جون میاشت راهیسې پیل سوي د زربیاز په نامه پوځي عملیاتو لکونه قبایلیان د افغانستان په ګډون بنو پېښور او نورو سیمو ته په کډه کولو مجبور کړل. د پاکستان یو جج نن د هغه بندي د پانسي ځنډولو عدالتي حکم جاري کړی چې د نوموړي د وکیل په وینا عمر 14 کاله و کله چې د وژنې په تور ونیول سو. دا دوهم ځل دی چې د شفقت حسین په نامه د دې بندي پانسي ځنډول کیږي. نوموړي د پانسي اعلان د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو په غوږ کړی او د ده لپاره یې د رحم خواست کړی دی. ټاکل سوی وو چې شفقت حسین ته به سبا پانسي ورکول کیږي. د نوموړي وکیل وایي چې کله شفقت په 2004 کال کې د پولیس لخوا ونیول سو نو په سګریټو د نوموړي د بدن سوځولو او د ګوتو د نوکانو ایستلو هغه مجبوره کړ چې د ماشوم د وژنې اقرار وکړي. بلخوا د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې تر پلټنو وروسته ویلي وو چې د جرم په وخت کې شفقت حسین نه خو ماشوم و او نه هم عمر 14 کاله و. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې په بهاولپور ښار کې د هیواد د لومړي شمسي توانایي مسوبې پرانیسته وکړه. د لمر په رڼا چلیدونکې دغه پروژه به 100 میګاواټه بجلی پیدا کولی سي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د پنجاب صوبایي حکومت د چین په مرسته په 12 میاشتو کې د 45 ارب روپو په لګښت سره دا مسوبه سرته ورسول او دا ډول به په دوه کال کې د دې پروژې د بجلی پیداوار 100 میګاواټه ته رسول کیږي. د قاري اعظم سولر پارک په نامه په دې پروژه کې 400,000 سولر پینل یا لمرینې شیشې لګول سوي دي. د مسوبې پرانیستو سره ته د وزیر اعظم وینا وه چې د دې مسوبې وجب اته سبه خلکو ته روزګار ترلاسه سي او دوی به هڅه کوي چې 2018 او 2013 کال پورې به د لوډ شیډنګ خاتمه وکړي. خبرونه لمشال رادیو خبري. افغان چارواکي او د طالبانو استازي په دې خبره سلاسوي چې طالبان باید د مذاکرات لپاره یو سیاسي دفتر پرانیزي. په قطر کې تر دوه ورځنیو خبراتو وروسته پرون په خبرسي بیان کې راغلي چې پر دې توافقنامې باندې طالبانو استازو د افغان حکومت چارواکو او د ملګرو ملتونو استازو چشمیره د څلوېښت په شاوخوا کې وو په یو غیر حکومتي غونډه کې سلاسول. په 2013 کال کې د طالبانو لپاره په قطر کې د مذاکراتو په موخه دفتر تر پرانیستلو سمدستي وروسته د شخړې له وجې وتړل سو. د قطر د غیر رسمي خبرو یو طالب ګډونوال ریټرز خبري اژانس ته ویلي چې د ډزبندۍ پریکړه ځکه به نه سوچ په افغانستان کې د 10,000 امریکایي پوځي روزونکو او د ترهګري ضد ډلې ځواک شتون چې یو لوی خنډ بلل کېدی پر ځای پاتې سو. افغان چارواکي وایي چې که پاکستان په عملي ډول د سولې د مذاکرات ملاتړ وکړي نو ښې پایلې مخې ته راتلی سي. د افغانستان د سولې عالي شورا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر حبیب الله پوځي نن مشال راډیو ته وویل چې د رسمي مذاکراتو او عملي سولې لپاره باید پاکستان پر طالبانو نور فشار راوړي.
پاکستان خو د جهاد له وختونو رانیولې تر اوسه پورې د افغانستان په قضایو کې بهتون ملک ده. پاکستان خو مهمه خبره داده چې پاکستان هغه کوم تاثیر چې په طالبانو باندې لري ځکه پاکستان هغه ملک ده چې د طالبانو حکومت یې په څلور وخت کې په رسمیت پېژندلی وو او تر اوسه پورې نیکې اړیکې ورسره لري دي.
تر دې وړاندې پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سیکرټري اعزاز احمد چودري په قطر کې د طالبانو د استازو او افغان سیاسي شخصیتونو ترمنځ د سولې لپاره د غیر رسمي خبرو ننګه کړې وه. د افغانستان د لغمان ولایتي شورا د دوو وکیلانو د ساتونکو ترمنځ په وسوال نښته کې اتو تنو ته مرګ ژوبله ورته ده. د دې ولایت ویان سرحدي ځواک مشال لاډیو ویل چې نن د لغمان مرکز د مهترلام په ښار کې د دې ولایت د ولایتي شورا د دوو وکیلانو یوسف ملنګ زوی او اجمل وفا د ساتونکو ترمنځ شخړه رامنځته شوې وه چې وروسته د دواړو لور ترمنځ ډزې وسوې چې اتو تن ته مرګ ژوبله ورته ده. ځواک زیاتوي په دې ډزو کې د اجمل وفا ورور ساتونکي او یو دوکاندار وژل شوي او د دې ښار 15 تنه عام خلک چې دوکانداران دي په ډزو کې ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې د پیښې په تړاو امنیتي ځواکونو یو شمېر کسان نیولي چې اوس ترې پوښتنې ګروېژنې روانې دي. اسلامي دولت وسوالې ډل د هغه وسوال برید پر غاړه اخیستی چې په ټیکساس ایالت کې د اسلام د پیغمبر د کارټونو پر نندارتون وسو. دغه ډلې دا کوي چې دا یې د امریکا پر خاوره لومړی برید و. اسلامي دولت وسوالې ډل نن په یو بیان کې ویلي چې برید کوونکي دواړه کسان د دوی غړي دي. بل خو امریکایي چارواکو پرون وویل چې د هغه وسوال تن بشپړ تحقیقات یې پیل کړي چې د یکشنبې په ورځ یې په ټیکساس ایالت کې پر نندارتون برید کړی و. وسوال تن ایلتن سیمسن او د هغه ملګری نادر صوفي د می په درېمه نیټه د غونډې د یو ساتونکي لخوا وژل شوي وه. چارواکي وایي چې سیمسن یې په 2010 کال کې پر هغو درواغو محاکمه کړی و چې په سومالیا کې د ترهګریزو بریدونو د ارادې په اړه ویلي وه. د خلیجي هیوادونو عرب مشران په سعودي کې په داسې حال کې یوه ځانګړې غونډه کوي چې په یمن کې د شیعه یاغیانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د هوایي جنګ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او د اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا سیمه له ګواښ سره مخامخ ده. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند به یوازنی غربي ولسمشر وي چې د سنی اکثریت عرب هیوادونو په سازمان خلیج همکاري شورا کې ګډون کوي. فرانس او سعودي عربستان پرون خبرداری ورکړ چې له ایران سره د نړۍ د شپږ طاقتونو هر ډول راتلونکي اټومي معامله باید سیمه له دې زیاته بې ثباته نه کړي او د ایران ګاونډیانو ته باید ګواښ رامنځته نه کړي. د سعودي عرب په پلازمینه ریاض کې به په نننۍ غونډه کې د بحرین، کویت، عمان، قطر، سعودي او متحده عرب امارات مشران برخه اخلي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو استاذ پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.2 روپۍ 50 پیسې غستل کیږي او په 1.2 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 1.45 روپۍ 25 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. یو پاونډ په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20.80 روپۍ او په 23.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20.10 روپۍ او په 20.15 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.88 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خسول کیږي. وست موسم صورتحال: د موسمیت د محکمې په وینا سبا د شروع په ورځ به په پیښور او کویټ کې په یو نیم ځای کې ورېځې خوري وي او په بنو کې به نور وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات یو کم دیرش او کم نه کم سلیریش، په بنو کې به 2 سلویخ او سلیریش، او په کویټ کې به زیات نه زیات 2 دیرش او کم نه کم 44 ډیګري سینټیګریډ وي.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په دې خبرونه کې اوري. د شمالي وزیرستان د اوتمانزو مشرانو د یوې جرګې له لارې د پاکستان له حکومت غوښتي چې کورونو ته د بیرته لیږدولو یو دقیق پروګرام ورته ورکړي کنه نو په احتجاجونو به لاس پوري کړي.
ګاډي و کوم په کوم کلی په کلی شراوي وطن چې سمره میر بلاک کوای شي په دینه د ګلې خړل شدي او د خبره میر وزوي تا ورسه.
د خیبر پښتونخوا سملای په پرونی غونډه کې پښتنو سیاستوالو ته د ورپېخو امنیتی ستونزو پر موضوع د خبرو په وخت د قامی وطن پټای صوبایي مشر سکندر شیرپا وویل د پښتنو مشرانو د ترور پالیسی دی باید نور لمنځه یوړل شي. او د خیبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو یو ماشومه جنۍ د هغې د تختونکو له منګولو خلاصه کړې ده. د جنۍ پلار بیا وایي پولیس نه پرېږدي چې خپل لور وویني.
داسې ظالم حکومت دی زموږ سوال ورته دا کوو چې زموږ سره تعاون وشي، زموږ بچی مور پسې بیماره ده، هغې ته اړه بیماري لګېدله.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده د خپرونې تر پایه مو ملتیا وکړي. او دا هم ولنه رپورت په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ او حکومت شمالي وزیرستان ته د جګړو او پوځي عملیاتو لوجې د بیکورکل شو خلکو د کامیابی واپسې خبره کوي. د وټپانزو قومي مشرانو په دغه لړ کې یو سم پلان د نشټوالي لامل شکایت کوي. دوی پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو جرګه کې وویل چې ځینې خلک خپل سیمو ته لیږل شوي دي خو ډیر خلک لا هم په کیمپونو کې پاتې دي. دغه بیکورکل شوي خلک له حکومت غوښتنه کوي چې دوی سره د مرستو کړې وعده عملي کړي. عمر دراز وزیر پرې لسیمه رپورټ راکوي.
بنو کې د شمالي وزیرستان عثمانزای مشرانو لخوا را بلل شوی جرګه کې مشرانو یو ځل بیا دولت څخه غوښتنه کړې چې شمالي وزیرستان ته واپسې لپاره د ورته واضح پلان اعلان کړي او د وزیرو دا وړو د شریکه خپل سیمو ته دستانې دو عمل پیل کړي. په خصوصي ډول میرانشاه او میر علي تحصیلونو خلک چې د دوی په وینا په مکمله توګه د غلطانه وتلي. دوی وویل که د شلمې نیټې پورې د دوی واپسې پلان واضح نه کړ نو سړکونو ته به وځي او په احتجاجونو به لاس پورې کړي. د جرګې یو مشر ملګل سالجان مشال ریډیو ته ووی دولت کا ورته واضح پلان ورنه کړ نو په احتجاج به لاس پورې کړي.
نن مشرونو یوه داسې کوچلی فیصله وکړله چې د 20 تاریخ راسې چې کیمه مولانا صاحب خبره کړې دو دې ته میر انتظار ده که چیرته مطلب د دې راسې د خبره ونه شوه بیا وی دېنه بعد په 19 تاریخ باندې دا اطمینځای کوم ټول برابرېږي او ګاډي وی کوم په کوم کلی په کلی شراوي او میر نه چې سمره څه شي لکه وطن چې سمره میر بلاک کوای شي ډېر غټ نقصان دا ورته ډېر تکلیف دا ورته په دې نه د ګلې فړل شدي او د خبره میر وزوی ته ورسوي.
عبدالرحمن وای د ملک سلامتی لپاره هر ډول قربانی وکړه خو دوی ته دولت هیڅ پام نه وکړ.
اطمینان مشرون چې کیمه مرکه جوړه کو دریام یې بوله سلورام یې بوله حکومت پرنه زی مرکه ډیس می سوچوي دغه اطمینان د مرغټه قربانی وکړه خدا دې مش خپل ملک وخت ټول تکلیفات مش په ځن یوړه مش ته سرکایي سلور زره ریپیر کوي احمد سلور او 3 کروڑ ریپي کورړنګ شوی دی امون حکیم سمانی ناور ته مت خلی در سره غلار کوي مت پاربینا پیسې روغله د پمیانس کې ور کشوله خو میش بیا سترګې پټه کړې دي چې میش سره د عزت خپل وطن ته واپس کړي.
حاجی ریمالوای سیاسي لیډرانو ته موکا ور کړي چې دولت سره د دوی په مشکل او غوښتنې خبرې وکړي کني په شلمانه ټابا بیا جرګه خپل فیصله کوي.
میر لوند سیاسي لیډرونو سره کیما وعده کړی زو کیما وعده مشتا دې رو کړی زو اغا وی لوند او سرونو سره خبره کو آرمی ول سره وې کو اغا ته میر یو موکا ور کړا اغا په میر باندې اطلاع وکړو کچیر ته دا معاملہ خدای پاک دوله حل کړل خو میر وړی دا کا نه وی اخیری مرکه وی میر په 20 تاریخ دلته وی چې بیا دغه دینامیش کیم کا دامه وخت بیا وزیتی وخلی اوی میر نه را مجبوری وی.
یاد دې وی چې شمالي وزیرستان اپریشن ضربیاعظم لکابلا قریبا لس لکه وزیرستانیان به کوره شوی او وخت په وخت اطمینانځای مشران په جرګو مرکو کې د دولت څخه دغه غوښتنه کوي چې دوی دې کلیر شویو علاقو ته واپس تا نه کړي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
پرون مازیګر د خیبر پختونخوا د صوبایي سملای په غونډه کې د قومي وطن پارټۍ پر مشر افتاب احمد خان شیرپاو د شوي ورستي ځانمرګي بریت پر موضوع بحث وشو. د سملای غړو دغه بریت د تحقیقاتو د غوښتنې ترڅنګ وویل چې د هیواد امنیتي ادارې د پښتنو سیاستوالو زندګۍ خوندي کړي. له پیښوره پرې د خالد خان رپورټ اورو.
دا ګل په ماخام خیبر پختونخوا اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو باندې د ځانمرګي بریت په سخت ټکو کې غندنه شوه او د حکومت او نور استخباراتي ادارو نه د یو قرارداد په لار غوښتنه شوه چې آفتاب احمد خان شیرپاو باندې د بریت پلټنې وشي او ټول هغه عناصر دې کام ته سرګند شي چې په داسې کارونو کې ککړ وي. دا قرارداد چې د قومي وطن پارټۍ خزینه غړي انیس عزیز طاهر خیری وړاندې کړی و ټول ګوندونو په شریکه منظور کړو او د اسمبلی سپیکر اسد کیسر خان صوبایي حکومت ته دغه یو امر هم وکړو چې 15 ورځو کې دننه آفتاب احمد خان شیرپاو باندې د بریت پلټنې اسمبلی ته راوړي. پښتونخوا اسمبلی کې د قومي وطن پارټۍ مشر سکندر حیات شیرپاو وویل چې د پپلار او د ګوند په مشرانو د غړومبې بریت نه بلکې د دین وړاندې هم دغه سي حملې شوې دي خو د دوی اراده لوړې دي او د پښتون قام په خوره امن راو ستلو د پاره به خپل مبارزه په وړاندې بودی.
دا کوم ذاتي چې په خپل سر روان دي دا نه یو دیوال سره د ګولې کیږي لګي دي زه ټول قوتونه ته وړم دا شی مکوې دی هڅه دا شی مبوزه چې سبا په پاره را پاسي او خپل حق په خپل بزور مشر لپاره مجبور شي.
دا عوامي نیشنل پارټي احمد خان بادر اول چې د یو سازش لاندې دا پښتنو سیاسي مشران په نخښه کیږي او دوی په جمهوریت او انتخابي عمل کې د اولس نه لری ساتل شي.
پښتانه همیشه ټارګټ کیږي او دا قربانۍ یوازې پښتانه وو د دې جواب تر اوسه پورې ما حاصل نه کړی شو
قربانو لپاره زما ورکران دي زمونږ ایم ان ای ګانی زمونږ پی ای ګانی زمونږ منسترانی او زمونږ قائدین او چې بیا د صبحیو د نور څخه خبرې شنو هغه بیا
دا خیبر پختونخوا سینئر وزیر او دا جماعت اسلامی پارلیمانی لیڈر عنایت اللہ خان په آفتاب احمد خان شیرپاو د ځانمرګي برید په سخت ټوکو کې غندنه وکړه او صوبایي سملی ته باور ورکړو چې د دوی حکومت به په صوبه کې د امن قائمولو او خلکو ته تحفظ ورکولو پوره پوره کوششونه کوي. خو بیا د قومي وطن پارټۍ بخت بیدار خان وویل پکار ده چې حکومت په ټوله صوبه کې د ترهګرو په ضد عملی ګامونه پورته کړي او آفتاب احمد خان شیرپاو باندې د برید په شا ټول لاسونه کام ته څرګند کړي. خیبر پختونخوا اسمبلی کې د متحد دا قومی موومنت مشر تاپ حسین هغه بیان هم پوره پوره غندنه شوه کوم کې چې هغه د پاکستان فوج او نور قومي ادارو خلاف خبرې کړې وي او د یو قرارداد په لار د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوه چې الطاف حسین خلاف دي د آرټیکل شپږم لاندې د غداري مقدمه درج کړي او هغه ته دې سخت سزا ورکړي شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو د پېښور ایس ایس پی آپریشنز نن په هغه ښار کې بي خبري غونډې ته وویل چې په پېښور او شاوخوا سیمو کې د غلا، شکو، سړي تښتونې او اجرتي قتلونو په څیر تورونو ککړې دو ډلې نیولې دي او دا چې دغه رقم نورو کسانو او ډلو پر ضد پولیسو عملیات دوام للی. د نوموړي د خبري کانفرنس حال له پېښور د مشال رادیو خبريال ځلان یوسف زیرا کوي.
پېښور پولیس لائنز کې ایس ایس پی آپریشنز ډاکټر میا محمد سعید خبري کانفرنس ته وویل چې پېښور کې د جرمونو د مخنیوي لپاره دوی د پولیس یو ځانګړی ټیم جوړ کړی دی چې تیرو څو ورځو کې د غلو، شوکمارو، اغواکارانو او اجرتي قاتلانو دوه مهمې ډلې گرفتاري کړې دي.
د دوه درجن لکه 24 نه زیات واردات په خپل کانفرنس کړی دي چې دا مونږ ملي دي او دین علاوه هم رازنې دین علاوه اجرتیان هم دي نو مختلف کیسونه دا نور منل دي. 19 کني دا ګرو دي په دې پېښور 400 نو شهره مردان او دا ټول ایون اسلام آباد پر دی وارداتونه کړی دي.
د پېښور توحید آباد اوسیدونکو همیش ګل مشال ریډیو ته وویل چې 13 میاشت د پکور کې د ورځې رڼا شوکمار راننه وتل خو د پولیس د چټکی کاروایي لوجه دغه شوکمار نیولې شوې دي او د دسخه وړې زیاتره سامان هم د ته واپس شوې دي.
دا جی د ورځې 3 بجې وي او زه کور کې ودوم او زما لور سبق لتل هغه سبا وری څنګه کولو کا کسان پیرانه او تو وری په ورتیل والو ځوانه بزاغي نیول او زودو به چې سټي ماغې نه یو شیبر شره ور کړی دا یره ور کړی شره کته ته سویل مونږ په پلار د لولو به داغې نه پجی چې زیرا پاسول په سره لته ماچا کې اوسه کاله او لکه 25000 روپۍ نقد یو درې موبایل یو آیفون 5 6 یو نو کېو دا موبایل نو له اوسه به زمالا سونه شاته وړو کمره کې زبند کم.
همیش ګل په کور باندې د شوکی په تور کې د نیول شوی ډلې یو ځوان مشال ریډیو ته وویل چې دی وس په خپل کړو ستومانه دی.
ترجی یو مردان کې و او یو موټر وی باندې و او جبی پول سره و جبی پول نه لګه خوا و ریډور باندې و جتو پول سره بس چا دوک کړي ځان سره کم چې نه غدي بس
په نیول شوی کسانو کې د ثوابي یا روسین کلی دو ځنا ملزمانی هم دي چې د پولیس په وینا د اغوا په غنو کې سونو کې ککړي دي او وسې 13 میاشت د پېښور قریش آباد څخه د درې کلن ماشوم د تختونی په تور کې نیولې دي. یو ملزمي زنانه مشال ریډیو ته وویل
مېمنانو نغا ابراهيم جانان سرړو کېري وی ني سه ماته وي چې دی واخله ماته زنالمه مس په دې ز ګناګار شوی ما.
د پولیس په وینا په مختلفو جرمونو کې ککړ د نیول شوی کسانو نور ملګری به هم ډیر زر اونی ولي شي. زلان یوسف زئی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
د خیبر پخت تونخوا په سواد کې وکورنۍ وایي چې یو 43 کلنه ماشومه یې تختول شو و چې له تختونکو لمنګلو څخه پولیس خلاص کړي خو دغه کسان چې کوم په دغه تور نیول شو یو کستنه بیرته خوشی کړل شوی دی. د عدالت په حکم د جنای اوس په دارالامان کې ده چې کورنۍ خپل کور ته بیول غواړي خو د جنای پلار وایي چې پولیس یې نه پرېږدي چې خپل لور حتی وویني. نیاز احمد خان پرې له سواد څخه رپورټ راکوي.
سواد تحصیل کبل توتانو باندې سوری کلی پورا ټبر سواد پرس کلب کې خبریالانو ته وویل چې سلور میاشتې وړاندې د دوی 43 کلنه ماشومه سمینا 25 کلن به اثر تند وسلې په زور چوته کړی و دوی ته دی انصاف ورکړی شي. په پریس کانفرنس کې یو زنانه په دا اړه وایي:
دا موږ سار لس بجې موږ بولتلی وو، موږ شپږ کسانې ښځې وو، یو را سره وړکی هلک وو، منګه وبډه کې کړلې کې منګه دې ته جنې تاول منګه چت کو، دا جنې زمونږ نه لګ را دې خوش و، منګه پسې را روانو. دا مجرمان دا بدمعشان رالو د بوټو نه په موږ پسې را وتلو، شپږو کسانو سره مشینان و، دا دوه کسان اسي، دوه کسو جنې ونی و، دا غین صادر پاتې شیر، دا غین پیزار پاتې شیر، منګه چې وستلې وی تاسو کې چې والی په تاسو ولو.
د جنې پلار خونه ګل وای چې په دا اړه دوی مقدمه درج کړي و، ملزم گرفتار کړي شوی دی او بیا خوشې کړي شوی هم دی، ولې د هغه لور په دارالامان کې بند ده او دوی ته د لیدلو کتلو قدرې اجازه نه ورکوي.
دا سلور میاشتې وشوې او زه سهار راځم او ماسخوتن کور ته ځم، او بدې کوشش کوي کوم ځای افسر را څوک، کوم ځای پولیس را څوک، کوم ځای دا دغه پر چپړاسي پورې پسې مونږ ځو، چیرته مونږ کوم ځای کار وشي. او د اوسه پر ورځ داسې ظالم حکومت دی زموږ سره، دا دغه نه کوي چېره زموږ سوال ہوتا دا کوو چې زموږ سره تعاون وشي، زموږ بچی مور پسې بیمار ده، هغه ته اړه بیماری لګېدلې، زموږ سره ملاقات وړه، زموږ ماشوم مدې متواله شي، مونږ اړه دا ملاقات په ملاقات سره زموږ ماشوم مدې متواله شي. کنه
پریس کانفرنس کې شریک محمد رسول خان چې د مقامی جرګې مشر دی وایي چې په دغه لړ کې جرګې مرکې هم شوي دي، ولې کله چې دغه ماشومه دوی ته نوي حواله کړی شوي تر هغه پورې دوی څه قسمه فیصله نشي کولی.
موږ وایو چې یو خدا نامناسبه خبره ده چې سړی د شپېتو کالو جرې د دیار لسو کالو موږ لیدلې نه ده، څنګه چې بولې ده هلته پټه کېنولې ده، موږ د هغې شا په شا چې سودا وکړو دا ظلم دی، د هغې سره هم ظلم دی. دویمه خبره دا ده چې دغه اسلام هم خلاف کار دی.
دغه ماشومې شخړې په حواله مو چې کله د دغه سیمې خزینه قامي اسمبلۍ غړي عائشه سید څخه پوښتنه وکړه، نو هغوی وویل چې دارالامان قید نه دی او کومو زنانو ته چې د ژوند خطره وي هغوی هلته کې بیایي، خو بیا هم په دا اړه به دوی پلټنې کوي.
حکومتي ذمہ داری هغه ان شاء الله چې کومه دا به پوره کړل کیږي، تحقیقات به کیږي، دا ماشوم دې نه نو وخت دې دې ماشوم چې دې د تعلیم وخت ان شاء الله دا خپل کور ته راځي، خطا هم سره خپل مور پلاس کوي.
ولې بلخوا د کابل تانې پولیس وای چې په دغه لړ کې مقدمه درج شوې ده او ماشومه دارالامان ته عدالت لیږلې ده، وړاندې فیصله به عدالت کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د کوهاټ پوهنتون زده کوونکو د یادې تعلیمي ادارې دروازې تړلې او عملی ورته دننه تللو ته نه پرېږدي. طالب علمان وایي تر هغې چې حکومت د دوی غوښتنې نوي منلې دغه پوهنتون به د احتجاج په توګه تړلې وساتي. دا چې زده کوونکي د خپلو کومو غوښتنو د پوره کېدو مطالبه کوي. له سیمې پرې د مشال ریډیو د خبریال طارق اورگزی دا رپورټ وو.
په کوهاټ کې د متحده طلبه محاس په نامه د زده کوونکو تنظیم لخوا د پیر ورځې نه شروع شوی احتجاج لا هم جاری دی. معلوماتو تر مخه تنظیم غړو د احتجاج په توګه د کوهاټ یونیورسټي ټولې دروازې بندې کړې دي او ته د سټاف کسان نه پرېږدي. سید کمال په نامه د تنظیم یو غړی مشال رډیو ته وایي تر څومره پورې د دوی مطالبه نه وي منل شوي تر هغې پورې به د دوی دغه احتجاج جاری وي. واضح دی چې په کوهاټ یونیورسټي کې یو شمېر مختلف تنظیمونو د زده کوونکو د ستونزو د حل لپاره په مشترکه توګه د متحده طلبه محاس په نامه دغه تنظیم جوړ کړی دی. د تنظیم غړی او د پښتون سټوډنټ فیډریشن مشر ارمان بیټنی مشال رډیو ته وویل چې دوه کاله وشول چې انتظامیه په یونیورسټي کې سمر سمستر سیستم ختم کړی دی او زیاتوي چې دوی غواړي چې زر تر زره دا د بحال کړی شي. احتجاج پر د کوهاټ یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی د تعلیمی ادارے ویان وجاہت مشال لڈیو تا ویل تیر اورز مذاکرات شوی دی او پدے کی دس دکون کو ټول مشران هم موجود وو. دوی تا ویل شوی دی چې د دې میاش په 28 منټه به د یونیورسټي انتظامی یو میټینګ کیږي چې په هغه کې به دس دکون کو دغه مسالې او چتول شي. زه تاسو ته وایم چې دا خبره مونږ په خصوصي توګه د میټینګ په ایجنډا کې هم اچولې ده. د یونیورسټي دا قانون دی چې اواز یو کس ځان لا فیصله نشي کولای او پدې د تنظیم دغه مشران هم خبر دي. دس دکون کو چې څومره هم غوښتنې دي په هغه باندې به اکیډمیک کمیټه په دې میټینګ کې خبري اترې کوي او دا وګوري چې کومه غوښتنې داسې دي چې هغه د منلو دي. په کوهاټ یونیورسټي کې د متحده طلبه محاس غړي وایي کده دوی مطالبه و نه منل شي نو دوی به خپل احتجاج ته دوام ورکړي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم 11 بجو
حجرا
په یو نیمه بجه،
ستونزه او سرکار
په پاوباندې دو بجو،
د کرخې په غاړه
په دو نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو، له یو اوږده ځنډ وروسته د افغانستان د روغې جوړې پروسه یو ځل بیا پیل شوې. څو ورځې وړاندې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په قطر کې غیر رسمي خبرې وشوې. دا خبرې د څېړنیز ادارې په ګواښ لخوا رابلل شوې کانفرنس پر مهال شوې دي. تر دې وړاندې هم د دواړو خواوو ترمنځ د نړۍ په مختلفو ښارونو کې مذاکرات شوي وو، خو کومه نتیجه یې نه وه ورکړې. پوښتنه دا ده چې آیا دا ځل به دغه خبرې ترې کامیاب شي او که نه. عبدالحی کاکړ په خپل رپورټ کې هم دا پوښتنه څېړلې.
د چړنیزی ادارې پګواش په قربتوب سوی کانفرنس پر مهال د افغانستان د سولې عالی شورا او د وسلوالو طالبان په قطر کې میشت استازو ترمنځ خبرو اترو ته افغان حکومت هر غیر رسمي خبري اترې وایي. د خبرو اترو پر مهال دواړه غاړو په یو شمېر ستونزو سره وشغېدل، چې پکې دا فیصله هم وسوه چې طالبان به په قطر کې خپل سیاسي دفتر بیرته فعالوي. که وکتل سي تر دې وړاندې هم د دواړو غاړو ترمنځ په قطر، جاپان او فرانس کې هم خبرې اترې شوې، خو تر یو څه وخت پورې به د دوام درلودلو وروسته ناکامه سولې. همدغو پخوانیو ناکامیو ته په پام سره د افغان چارو کارپو او خبریال سمیر سبزی وای دا ځل په خبرو اترو کې د طالبانو زیاته لیوالتیا ښکاري.
او کاغو باسونو ته وګورو او دې باسونو ته وګورو یو څه توپیر لري. په هغه کې طالبانو یو یا دوه کس راغلي وو او نور هم د خلکو او کون کشمیر دومره زیات نه وو، خو د دوه د تیرې ورځې چې کوم مذاکره ختم ته ورسېده هغه مختلفه وه. دې کې دا ځل د طالبانو تقریبا د قطر دفتر اته کسانو ګډون کړی وو. وروسته دا هم ویل کېږي چې یعنی د دغه کانفرنس په جوړولو کې طالبانو یو ډول لیوالتیا وه او انتظامات هم یو څه د دوی په لاس کې وو. زما په خیال دغه دواړو طرفونو یو طرف ته کېناستل داسې بریښي چې د آینده لپاره به رابطې جدي او نږدې کړي.
د افغانستان د سولې عالی شورا د بهرنۍ اړیکو کمیټې مشر حبیب الله فوزي بیا وایي دا ځل فریقان په خبرو اترو کې جدي ښکاري، البته نوموړی د ځینو خنډونو اندېښنه هم څرګندوي.
افغانستان کې ډېرې سفارتي کړۍ د انتقار کې یو وخت کې یو د ځینو کړیو شاید ګټې په دې کې چې افغانستان کې جنګ ادامه پیدا کړي. له دې امله سړی ویلی چې خنډونه به موجود وي، لیکن کوم څه چې مثبت په نظر راځي او هغه څه امیدواري پیدا کېږي هغه دا ده چې د طالبانو اړخ او همدارنګه افغاني اړخ او د سولې شورا او تر دې نه مهم دا چې د افغانستان ټول ولس سولې ته اړتیا او لیوالتیا لري. چې طالبانو اړخ هم معلومېږي چې په سیاسي پروسه کې غواړي شامل شي. لاملونه دي چې موږ ته امیدواري راکوي چې خاطرات
د افغانستان په شخړه کې تر ټولو مهم لامل د ګاونډیو او نړیوالو هیوادونو رول بلل کېږي، او دا تور لګیږي چې دغه هیوادونو د خپلو ګټو په خاطر د افغانستان امنیت او پرمختګ قرباني کړی دی. خو سمیر سبزی وایي داسې برېښي چې اوس دغه هیوادونه هم غواړي خبرې اترې کامیاب شي.
دا وخت د افغانستان چې څومره همسایګان دي خو په نسبت هغوی صلح د پاره د کار کولو لپاره تر ټولو زیاته په یو نظر او یو خوله د چین لپاره خطر جوړېدل، د مرکزی آسیا لپاره خطر جوړېدل، حتی د هند لپاره. نو دغه ټول هیوادونه ورته د فکر کوي چې که په افغانستان کې امن راشي دا به یوازې د افغانانو په ګټه باندې نه وي، دا به د سیمې په اقتصاد باندې ګټه کوي، د سیمې امنیت ته به خطر کموي. زما په خیال د پخوا په نسبت اوس یو ډول پاکستان کې هم دا فکر زیات شوی دی چې افغان طالبان باید سولې طرف ته ولاړ شي. سره دې چې تر اوسه پورې داسې نه برېښي چې طالبانو باندې د یو قوي فشار د پاکستان له طرفه لوېدلی وي چې دوی حتماً مذاکرې طرف ته ولاړ شي.
خو د دې خوشبینۍ سربېره حبیب الله فوزي او سمیع یوسفزی دواړه پر دې خبره سره سلا دي چې د سولې عالي شورا غړو او وسلوالو طالبانو ترمنځ رواني خبرې اترې شایي ډېر ژر نتیجه ورنه کړي، بلکې د دوی په وینا کېدلای شي لږ ډېر وخت ونیسي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15300، 15500 او د انټرنیټ لالارې پر مشال رادیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
اوریدونکو تاسو هم دا اوس مشال رادیو ته غوږ کیږئ. د مازیګر 15 بجې شوه، له احمد شاه زمیبا لند خبرونه واورو.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان او تماسیو قبایلو پروند دی ویجرګې لاري له حکومت غوښتنه وکړه چې د بیکورسو قبایلو د بیا ستنېدو لپاره د ورته واضح کندار اعلان کړي. دوی غوښتنه وکړه چې میرانشاه او میرعلي ته د کډوال د ستنېدو لړۍ او همدارنګه د وزیر او داوړو د په شریکه د ستنېدو لړۍ پیل کړي. د پاکستان یو جج نن د هغه بندي د پانسي ځنډولو عدالتي حکم جاري کړی چې د نوموړي د وکیل په وینا یې عمر 14 کاله وکړه چې د وژنې په تور ونیول شو. دا دوهم ځل دی چې د شفقت حسین په نامه د دې بندي پانسي ځنډول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې په بهاولپور ښار کې د هیواد د لومړي شمسي توانایي منصوبې پرانیسته وکړه. د لمر په رڼا چلیدونکې دغه پروژه به 100 میګاواټ بجلی پیدا کولای شي. د پاکستان سرکاري ټي وی وایي چې د پنجاب صوبایي حکومت د چین په مرسته په 11 میاشتو کې د 15 ارب روپو په لګښت سره دا مسوبه سرته ورسول او دا ډول به په 2 کال کې د ننه د دې پروژې د بجلی پیداوار 100 میګاواټ ته رسول کیږي. افغان چارواکي او د طالبانو استاد په دې خبره سلاسوي چې طالبان باید د مذاکرات لپاره یو سیاسي دفتر پرانیزي. په قطر کې تر دوه ورځنیو خبرو اترو وروسته پر خبرسي بیان کې راغلي چې پر دې توافقنامې باندې د طالبانو استادو د افغان حکومت چارواکو او د ملګرو ملتونو استادو چشمیرې د سریر په شاوخوا کې وو یو غیر حکومتي غونډه کې سلاسوه. اسلامي دولت په سوالي ډل د هغه سوال برید پراپر غاړه اخیستی چې په ټیکساس ایالت کې د اسلام د پیغمبر د کارتونو پر نندارتون وسو. دغه ډله ادعا کوي چې دا د امریکا پر خاوره لومړی برید. د خارجي هیوادونو عرب مشرانو په سعودي کې په داسې حال کې و ځانګړې غونډه کوي چې په یمن کې د شیعه یاغان پر ضد د سعودي په مشرۍ د هوایي جنگ پر اندېښنې په زیاتېدو دي او د اسلامي دولت په سوالي ډله خاصمه له ګوار سره مخامخ ده. د فرانس ولسمشر فرانس اولاند به یوازینی غربي ولسمشر وي چې د سنی اکثریت عرب هیوادونو په سازمان خلیج همکاري شورا کې ګډون کوي.
لن خبرونه مول احمد شاه زمي وارد الله سوریدونکو د جنو پاکستاني او رسپانو د نننۍ او اداريو مهمه برخه په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابيه اکرم خان اورو.
مشرق رسپانه خپل د اړیکې لیکي په خبر او شاخوا علاقو کې خلکو د بجلی لوډ شیډنګ له وجې وابډا هاوس مخې ته د احتجاج اعلان کړی دی. د ادارې په وینا د په خبر په شمول شاخوا سیمو کې شرشر ګنټې لوډ شیډنګ کیږي د سره وجې چې خلکو ته مشکلات دي. ادارې زیاتوي د په خبر د ځینې علاقو مشرانو د په خبر د بجلی د نسم ادارې پیسکو مشر سره ملاقات کړی دی او د پیسکو مشر ورته دا ویلي دي چې جلسې جلوسونه درنه او هرتالونه د مسلې حل نه دی باید چې اولس سکونډې لګولو استعمال ونکړي او نوې میټرې ولګوي چې ورته لوډ شیډنګ مت کې زیات نه زیات سہولت ورکړی شي. ادارې په وینا چې د اولس موقف سره اختلاف کېدی شي او نه د پیسکو مشر خو د بجلی لوډ شیډنګ چې کومې طریقې سره کیږي هغه قابل برداشت نه دی. ادارې وایي خیبر پښتونخوا کې څه قسمه لوډ شیډنګ کیږي نو دا غي نه د تاثیر ملاویږي چې خیبر پښتونخوا ته دا غي د برخې برابر حصہ هم نه ملاویږي. ادارې مخکې لیکي خلکو لپاره کار ده چې د خپل حصې کردار ولوبوي او د بجلی غیر ضروري استعمال ونه کړي. بلخوا د بجلی محکمې له هم پکار ده چې خپل محکمې ذمہوار اهلکارانو خلاف کاروای وکړي. ادارې اخیری کلی کې کده بجلی لوډ شیډنګ هم دا صورتحال وي نو د بجلی محکمې او صوبایي حکومت ته به د اولس غوسه مخوي باید چې د لوډ شیډنګ مخنیوي لپاره فوري اقدامات وکړي شي. ایکسپرس رسپانه خپل ادارې کلی کې طالبانو او افغانستان حکومت ترمنځ مذاکرات شروع کېدل یو ښه اقدام دی او د دې به یقینا په منطقي خاص رات وي. ادارې مخکلي کې چې د افغان طالبانو ویان په وینا چې د افغان حکومت سره باضابطه مذاکرات نه دي بلکې امن په اړه بحث مباحثه ده. ادارې لیکي د دې مذاکراتو نه مخکې امریکا او طالبان ترمنځ هم مذاکرات شوي دي خو هغه نتیجه خیز نه وو. دا شان د حامد کرزی حکومت هم د مذاکراتو د خواهش اظهار کړی وو. ادارې وایي په دې مذاکراتو کې سفر مخته کیږي او فوریکین په څه نتیجه رسي. په دې اړه فلحال سویل به د وخت نه مخکې وي خو د پاکستان خواهش دی چې په مذاکراتو کې مثبت پرمختګ وشي چې امن لپاره لار هواره شي. ادارې اخیری کلی کې که افغانستان کې امن لپاره لار هواریږي نو دینه به پاکستان کې هم د ترهګرۍ په خاتمه کې مدد ترلاسه شي. په دې مذاکراتو کې فریقین له پکار ده چې د نرموالي مظاهره وکړي او زر تر زره په څه مثبته نتیجه ورسي. جنگ ورسپاړه هم په دې موضوع لیکي او وایي چې قطر کې د افغان حکومت او طالبان ترمنځ مذاکرات انتهایی اهم دي. د دې نه به ترهګرۍ په خاتمه کې مدد ترلاسه کیږي او افغانستان کې به امن بحالیږي. ادارې لیکي طالبانو او نور افغان تنظیمونو لبه خپل سوچ کې بدلون راوستل وي او خبرداوي چې دوی په سیاست کې شامل کړی شي انتخاباتو کې برخه واخلي او د ملک په تعمیر او ترقۍ کې کردار ولوبوي.
او د نړۍ مطبوعات
اکانومس مجلې د نړیوال مالیاتی صندوق په شمیرو په تناظر کې د پاکستان د اقتصاد په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د روغې جوړې په پروسه کې د افغان میرمنو د رول موضوع راغستې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
اکانومست مجله لیکي د نړیوال مالیاتي صندوق او یا آی ایم ایف د شمیرو له مخې د پاکستان اقتصاد چې راتلونکي کال به 4.5% وده وکړي، دا به په 13 کلونو کې د دې هیواد د اقتصادي ودې تر ټولو تیز رفتار وي. د روان کال تر مارچ میاشتې پورې د صرفینو لپاره په بیو کې یوازې 2.5% زیاتوالی شوی، کوم چې په څه باندې یوه لسیزه کې د شیانو د نرخونو تر ټولو کم لوړیدل ښایي. په دې کال کې لوړاندې مرکزی بینک د سود معیاري شرح 2 واره کمه کړې. ځینې اشاري ښایي چې په لګښتونو کې هم زیاتوالی راغلی. که یو کال مخکې وخت او وسره پرتل کړل شي، نو د جولای میاشتې نه تر د مارچ میاشتې پورې د سیمټو په خرڅ کې 15.5% زیاتوالی راغلی او هم په دغه عمر موده کې د ګاړو په خرڅون کې 2% اضافه شوی. د وزیر اعظم نواز شریف حکومت د دینوي اقتصادي استحکام امتیاز تر څه حده په خپل نوم کوي. دوی وایي چې حکومت چې د آی ایم ایف پروګرام په کلکه سره خپل کړو. د نواز شریف لخوا تر واک سنبالولو 4 میاشتې وروسته پاکستان په کال 2010 کې د یادې مالیاتي ادارې سره په یو پروګرام سلا شو. په مقاله کې راغلی دی له پاکستان سره د بهرنیو پیسو ذخیرې په 2 چنده سیوا کېدو سره 19.4 اربع ډالر ته رسیدلی دي. د بجلی د پیسو وصولي هم زیاته شوي او ځینې بلونه چې نو ادا کړل شوي د هغو پیسې هم راټول کړل شوي دي چې له وجې په کمپنیانو ډیر بوج کم شوي. د دې ترڅنګ د ټیکس ترلاسه کولو کچه هم لوړه شوي. بلخ واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر له طالبانو سره د سولې خبرې خپل لومړیتوب ګرځولې، خو نوموړي کله هم پر دې لور اشاره نه ده کړې چې د سولې په یادو خبرو کې به د دې هیواد میرمنې کوم رول ولري. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د یو قرارداد له مخې د ټولو هیوادونو ذمواري جوړیږي چې د جنگ په اړه کېدونکو ټولو پریکړو کې د ښځو زیات نه زیات نمائندګي او د امنیت او ثبات برقرار ساتلو په هلو ځلو کې یې د برابري او پوره پوره ونډې اخیستل یقیني کړي. په مقاله کې راغلي دی افغان حکومت تر ډیره په بهرنیو مرستو تکیه کوي، نو سوال نه پیدا کیږي چې د بهرانیانو هیڅ خبره به ونه مني. له کلونو راهیسې افغان میرمنې ویریږي چې کېدای شي له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لومړی د دوی پر حقونو سمجوته وشي، او د دې یو شمېر ثبوتونه هم شته ځکه چې طالبانو د میرمنو له حقونو ډېرې سرغړونې کړې دي. همداراز په افغانستان کې د طالبانو وروستو راغلي حکومت هم د میرمنو لاسته راوړنې تر خپو لاندې کړې وي. د مقالې په اخره کې یو پوښتنه راپور ځکړل شوی چې د میرمنو د حقونو په اړه به د هغو سړو به څه ګټه ولري څوک چې د میرمنو په حقونو کې هیڅ دلچسپي نه لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د سعودي عربستان په مرکز ریاض کې نن د کوربه هیواد ترڅنګ د بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عربی امارات مشران د یمن مسله څیړي. دغه سره مسرزي ته د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم وربدل شوی دی. ویل کیږي چې د ایران د ایټمي پروګرام په برخه کې به د تهران او نړیوالو د موافقې پر موضوع هم خبري وشي. تفصیل د احمد شیبر ناولو.
د عربستان په مرکز ریاض کې د فارس خلیج عربي هیوادونو نن غونډه لري او د غونډې د اجنډا په سر کې د یمن موضوع شامل ده. په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم برخه اخلي. د خلیج د مشرانو غونډه یو اونۍ مخکې تر دې جوړې شي چې ټاکل شوې ده دغه مشران په کمپ ډیوید کې د امریکا له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. فرانسوا اولاند 13 ورځ ریاض ته ورسید او د سعودي عربستان له پاچا سلمان ابن عبدالعزیز سره د سیمې پر حالاتو خبرې وکړې. د خلیج د هیوادو غونډې چې له 1901 میلادي کال راهیسې جوړې شي دا لومړی ځل دی چې پکې د یو غربي هیواد مشر ګډون کوي. ویل کیږي چې د یمن د موضوع ترڅنګ به د ریاض په غونډه کې له ایران سره د اټومي پروګرام د موافقې مسله وڅېړل شي. ټاکل شوې ده چې تر روانې میلادي میاشتې تر 1.5 له ایران سره د امنیت شورا 5 دایمي غړي او جرمني داسې موافقه وکړي چې ایران خپل اټومي فعالیتونه کم کړي او نړیوال پر ایران یو شمېر لګیدلې بندیزونه لري کړي. د خلیج د عربي هیوادو مشان د اندیشنه لري چې ایران به له نړیوالو سره تر موافقې وروسته هم دا توان پیدا کړي چې اټومي وسلې جوړې کړي. تهران بیا دا تورونه ردوي چې د اټومي وسلو د جوړېدو هڅې کوي. ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری بیا سبا او بل سبا د عربستان له چارواکو سره وګوري. امریکا غواړي چې پر یمن بمباری چې له نږدې یوې نیمې میاشتې راهیسې روانه ده د بشري مرستو د ترسره کېدو لپاره ودرول شي. د عربستان د بهرنیو چارو نوي وزیر عادل الجبیر هم ویلي دي چې ائتلافي ځواکونه چمتو دي چې یو اوربند وشي تر څو بشري مرستې انتقال شي، خو په عین وخت کې ریاض له یو شمېر هیوادو د پلیو پوځیانو غوښتنه کړې ده. فرانس پریس اژانس خبر ورکوي چې سینیګال له سعودي عربستان سره ژمنه کړې ده چې 2000 عسکر د یمن د جګړې لپاره دغه هیواد ته واستوي. د سینیګال د بهرنیو چارو وزیر مانیکور نیدیایي وویل چې دا پوځیان د ریاض په غوښتنه استوي، خو په دې برخه کې چې کله به د عسکر هلته رسیږي د سینیګال د بهرنیو چارو وزیر توضیحات ورنه کړل.
د پښتنو په کور کلي
خار او خورکی
سروان دی
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ما خام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com
اوریدونکو دا مشال رادیو دا د افغانستان د ننګرهار دینی عالمانو د هغه هواد د سولې د رواني پروسی او د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ د یوې غونډې په تر سره کولو سره وکړ. دغه غونډې په کې د شویو خبرو حال جلال آباد د مشال رادیو د خبريال باز محمد عابد پر رپورت کې.
دغه غونډه چې د سیشن بې پورز د ننګرهار د اجو او قاپور ریاست له اړخه د جلال آباد خاروالۍ د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه. د دغه ولایت د بیلابیلو ولسوالیو دینی عالمان او د جماعتونو ملا امامان وربلل شوي وو. د ننګرهار د اج او قاپور ریاست د اطلاعاتو او نشراتو مسؤل مولوي عتق الرحمن پزلی مشال راډیو سره په دې اړه په خبرو کې وویل:
مونږ ان شاء الله د صلح مبارک د ټول علما کرامو امامان نشو دلته نن راغون شوي دي. هغه ته درخواست کو چې د حکومت او د طالبان وروڼو په منځ کې چې سور حکم روان ده قدیم لاټړ وکي.
غونډې ته رابلل شوي دینی عالمان ژمنو چې په خپلو خطبو کې به د سولې او امنیت په اړه خلکو ته پیغامونه ورکوي. د جلال آباد ښار د یو جامع جماعت خطیب مولوي سید مزار هاشمی مشال راډیو سره په خبرو کې ژمنه وکړه چې په خپلو خطبو کې به د سولې او امن پیغام ورکوي.
مونږ همیشه د دین او د اسلام د سوري لاندې مونږ همیشه د صلح خبره کړې ده. مونږ مؤمنان مسلمانان اتفاق اتحاد ورولي او یووالي ته رابلل لیدی او د دین وروسته هم د زمونږ زمواریدا د زمونږ مسولیت دي چې مونږ په خپل مساجدو کې د صلح خبره کوو.
درودات ولسوالی مولوی لال محمد ولسته د سولې پیغام ورکول د دینی عالمانو پریزه وګڼله.
دا د علماو زمواریدا چې خپل کوشرانو ته وي همشه د پاره چې صلح کې چې دی خیر او الله پاک چې صلح خیر نو صلح کې امنیت او په دې کې قراری ده، ارامي ده او سوکالی ده او د عزت ژوند دی او الله پاک
د یادولو ده چې په قطر هیواد کې چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ 13 ورځ د سولې په اړه کومه مقدماتي غونډه ترسره شوي ورسره سم د افغان ولس سولې ته امیدونه پیدا شوي دي. باز محمد عابد مشال راډیو جلال آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د دهشتګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت راغلي کیره هر څه ته
دښمن کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
د پاکستان په تیر عامه انتخاباتو کې د مبینه درغلې او د پلټون کې عدالتي کمیشن غونډه د اسلام آباد های کورټ کې وشوه. عدالتي کمیشن د پاکستان له الیکشن کمیشن او د هیواد له واکمن ګوند مسلم لیگ نون څخه وغوښتل چې خپل اعتراضات په لیکلي بڼه ورته وړاندې کړي. له اسلام آباد پرې د رابعه اکرم خان رپورټ اورو.
نن چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې په انتخاباتو کې د دندې تحقیقاتو لپاره د جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن اجلاس وشو. په دې موقع د واکمن ګوند وکیل شاهد حامد تحریک انصاف لاړخه وړاندې شوی د ساویزاتو باندې اعتراض وکړو او وی ویل چې دا تصدیق شوی نه دی. عدالتي کمیشن ته د تحریک انصاف وکیل عبدالحفیظ پیرزاده لاړخه وویل شو چې د تحریک انصاف لاړخه وړاندې کړی شوی اکثره د ساویزات تصدیق شوی دي. په دې مهال د عدالتي کمیشن مشر چیف جسټس ناصر الملک وینا وه چې هر چا ته په شهادت د سوال کولو حق حاصل دی او په دې لړ کې د الیکشن کمیشن او واکمن ګوند عدالتي کمیشن ته لیکل شوي اعتراضات وړاندې کی. جسټس ناصر الملک زیاته کړه چې د دې اعتراضاتو بچاچ اخیستی کیږي او دا به قتل کیږي چې دا قابل قبول دی او کنه. د ذکر د نن عدالت ته د پاکستان تحریک انصاف اسحاق خاکوانی د ګواه په توګه وړاندې شو. د حکومتي نمائندۍ لاړخه په نوموړي اعتراضات وشو. د چیف جسټس وینا وه چې اعتراضات دوی نوټ کړل. هر سیاسي ګوند ته د ګوایانو نه د سوال حق دی. د غونډې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف رهنما جنگیر ترین وینا وه چې کمیشن ته هر یو ثبوت وړاندې کیدی شي.
یہ کیا رہے تھے اور یہ ہم مانتے تھے.
مسلم لیگ نون دا غختل او منگ منل چې داندلی په اړه به ثبوتونه وړاندې کیږي او کم ثبوتونه چې وړاندې کیږي نو هغه به منل کیږي. او نن د دې خبرې برعکس د هغوی رویه بیخي بدله شوې وه او هغوی پوره کوشش وکړو چې زموږ ثبوت کمیشن ته ورنکړی شي. مسلم لیگ نون له داسې ندي کول پکار. دا یو تحقیقاتي کمیشن دی چې حقیقت به لټوي او دې لپاره به هغوی ته ثبوتونه کتل وي.
د دې مخکې د عوامي نېشنل ګوند ویان شاهد خان مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي وو
عدالتی کمیشن نه دا اندازه لګي چې هغوی په سناسا نتیجه رسیدل غواړي او ملک چې همیشه نه د داندلې پیښې راځي نو زما په خیال لګي داسې چې کمیشن به خپل مشاهده ورکوي.
د فکر دا د عدالتی کمیشن پنځم اجلاس وو او د عدالتی کمیشن د تحقیقاتو په لړ کې د پاکستان تحریک انصاف 14 نور ګوایان سباله غوښتي دي.
میډیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزې ډېر ورو چې کله فاټه تل لا شو کال تک موږ په خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دارشنا خدای نن خان دی او د تر القادری او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بنګي او چې کوم د مطلب د بل طرف فاندنګ وي درو دریمي بیا بالکل د درنادو د انقلاب د دغه صدې د اصلي د خبره کوي.
سخت دریزي چې د کنه په معاشره کې دننه موجود وي او کده سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار اخستې دي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د پاکستان سپریم کورټ د هیواد څلور وړ ثبوت حکم کړی چې شخصي او سرکاري ادارې د دې خبرې پابند کړي چې ملازمینو ته په وخت تنخواګانې ورکړي. یا د عدالت له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د یو مزدور کم نه کم اجرت چې د میاشتې 2000 روپۍ مقرر کړل شوی دی هغه ته د ملاوېدو خبرې یقیني کړي. په دغه اړه تفصیل اورو هم له اسلام آباد د سراج ظهیر پر رپورټ کې.
د سپریم کورټ فل بینچ د جسټس جواد اسخواجه په مشرۍ کې مزدورانو ته د کمې تنخواه او دا په وخت نور کولو د یوې مقدمې د اوریدنې په مهال څلور وړو صوبو ته حکم ورکړو چې دې لړ کې په جوړ قانون دی په سختۍ سره عمل درآمد وکړي. په دې موقع جسټس جواد اسخواجه وویل چې شخصي ادارې خلا پریږده د پاکستان په سرکاري ادارو کې د کم ناکم اجرت په قانون باندې عمل درآمد نه کیږي او د عدالت د حکم باوجود تر اوسه لیډی هیلت ورکرانو ته تنخواګانې نه ورکړل کیږي. کله چې مشال ریډیو د سپریم کورټ په دې حکم باندې په پیښور کې د یوې لیډی هیلت ورکرې نه د پوسټ وکړو نو هغه وویل چې سپریم کورټ وړاندې هم حکم ورکړی وو خو د خیبر پښتونخوا حکومت پرې عمل نه کوي.
زمان نوم رضیاده ګلبان نمبر 1 ال ای ډبلیو یم او زم تقریبا دا کال کیږي چې بیا زم تنخواګانې ریګولر نه دي. دوه میاشتې تنخواه جمع شي د دریو هم جمع شي او تنخواه خو زم ډیره زیاته کمره 8000 روپۍ او زم ته نوکری کې کم شي دا نو هغه دی ویل چې په خښ ولا تقریبا دا دریم کال دی
کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د سرکاري کلرکانو د تنظیم مشر اسلم خان د سپریم کورټ په دې فیصله وپوښتل نو هغه دا ډیره ښه فیصله وګرځوله او ویوي
موږ سره ډیرې فیصلې د سپریم کورټ او د های کورټ نو پرتی دي چې هغه زموږ په حق فیصله شوي لیکن دا حکومت چې کوم دی پاګه باندې عمل درآمد نه دا تاسو په خپل سوچو کې پانج افراد خانه چې کمی تاسو وګوري چې رقم اجرت دی لکه فی کا 2200 روپے راځي په دې صاحب باندې په 2200 کې باندې کرایم ورګي دې با ایجوکیشن مالی دې با هیلپ پم کوي دې با روټایم هم خوري.
مشال ریډیو چې د پاکستان د عین او قانون پرانا کې د مزدورانو او کم تنخوادارو د حقونو په اړه په پیښور کې د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهابودین نو پختل نو هغه وي
قوانين خو موجود دي خو مسله دا ده په دغه قوانینو باندې عمل درآمد نه کیږي لګیا ده کاغه د لګي تنخوا د بنیادی تنخوا یا د کم اس کم تنخوا قانون دې تاسو به حیران شئ چې دلته اول خو مزدورانو ته انتهایی کم
اجرت ملاویږي او بیا مزدورانو کې بیا زنانه او زړه مردانه مزدورانو نام کم اجرت ملاویږي دا څومره کارخانه او یونټي چې دي دلته په دې بل کې داغه اکثر مزدوران چې د او ای بی ای او د نورو ادارو سره هغه خپل کارخانه دارو اړو رجستر کړی نه دي نو ځکه داغه ډو صحت نه پیدا کیږي
دا اوریدنې په وخت عدالت وفاقي حکومت ته دا هم حکم ورکړو چې د مزدورانو د مسلو د نگرانۍ لپاره که څه غوري نظام نه وي نو په فوري توګه د سار اداره جوړ کړي سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي
په کراچۍ کې د ټي 2 اف په نامه اداره بیا پرانستل شو دا اداره 13 هفته د انساني حقوقو د فعالې سبین محمود تر وژنې وروسته بند شوې و سبین محمود د روکتل شوی شویو بلوچستانو لپاره مبارزه کوونکو ځینو خبریالانو سره د بلوچستان د چپتیا ماتول په نوم د سیمینار تر ختمېدا وروسته ل خپل دفتر سره نږدې وجل شوی و دا چې د ادارې بیا پرانستې ته د مدني ټولنو فعالان په کوم نظر ګوري په اړه د ظفر کرمی په راپورټ کې و
ٹی ٹو ایف دا ځل د سبین محمود مور شیناز محمود چلوي شیناز محمود د اتوار په ورځ نه یوازې د دې دفتر پرانیسته په خاموشۍ سره وکړه بلکې اوس د پخوا په شان ګڼه ګوڼه هم د ٹی ٹو ایف مخې ته نه لیدل کیږي شیناز محمود له رسنیو سره د خبرو کولو ډډه کوي خو د سبین محمود ملګری او د بشري حقوقو فعال ناصر منصور مشال رډیو ته وایي
پاکستان جیسے ملک میں
دا پاکستان پچیر یو ملک کے داسی ادارے دا نشت برابر دی پدی اداروں کے دا متبادل نظر لرون کو خلکو تا دا خبر مقور کول کی گی و دا بدا مرغا زن داسی قوت و نشتون لری چی دا غو متبادل نظر لرون کو خلکو تا دا موقع نور کولو کوشش کوی کئی بی خواتا دا غا اناسر لزور سخ کار اخلی نبلی خواتا دا سبین دا مرگ نروستو دا هغو خلکو جذبه هم زیادا شوی چوک چی دا بیان پا ازادی باوری دی د هغه په خبره هغه ټولونو پرمختګ کړي چرته چې وګړي د مخالف او متبادل نظر لرونکو خلکو د خبرې اوریدو ازغم لري خو د سبین محمود سره په ټي ټو اف اداره کې فعال او لیکونکي عافیه سلام بیا وایي چې د سبین تر وجنې وروستو د متبادل نظر لرونکو وګړو کې ویره پیدا شوې ده اوس چې پاکستان د کومو حالاتو نه تیریږي په داسې حالاتو کې موږ یقینا په مختلفو دا ډول موضوعاتو د خبرو کولو په لړ کې د ډیر احتیاط څخه کار اخلو د سبین تر وجنې وروستو زه ټي ټو اف ته نه یم ورغلی سبین د خلکو د سوچ د بدلولو هڅه کوله د بحث مباحثو او سیمینارونو تابعیت کوله دا چاته د زیان رسولو کارونه نه دي بلکې هغه د خلکو د چوپتیا د ختمولو لپاره پلیټ فارم ورکړی وو د بشري حقوقو فعال نصر منصور هله مند دی چې د سبین شروع شوی کار ورځ تر بلې مخ په پراخه دوده دی وای خلک مری خو ادارې او مفکوري نه مری سبین چې کوم مشن شروع کړی وو د هغې د مرګ وروستو د خلکو توجه دې لوړ ته زیاته شوي او موږ ولیدل چې د مزدورانو په نړیواله ورځ په ټول پاکستان کې خلکو په لاسونو کې د سبین محمود عکسونه نیولي وو او یو منټ خاموشي هم وکړه ناصر منصور زیاته کړه د سبین د مرګ نه مخکې ډیر کم خلک د ټي ټو اف په څیر د ادارې د شتون څخه خبر وو خو د هغې تر وجنې وروستو اوس زیاتره خلک د دې ادارې د شتون او په دې کې د ترسره کیدونکو باسونو سیمینارونو او پروګرامونو څخه خبر شوي دي ظفر کریمی مشال رډیو کراچۍ
د مشال رډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لس بجو
حجره
په یو نیمه بجا
ستونزه او سرکار
په پاو باندې 2 بجو
د کرخې په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
میډیا او ځوانان
په پاو کم 4 بجو
د مشال ترڼا لاندې
په 4:30 بجو
اوریدونکو د پاکستان په کباري سیمو کې د مهال یو د پام وړ شمیر غیر دولتي ادارې یا ان جی او ګانې پرمختیايي او د عامه پوهاوي پروګرامونه د دوی په خبره چې دغه ادارې پر مخ بیای خو دغه سیمه اوسیدونکو بیا وایي چې دغه پروژو څخه اکثره په حقیقت کې د سیمې د خلکو پر ګټه نه تمامېږي دا موضوع زموږ همکار مجید بابر په خپل دی رپورت کې څېړلی ده
په قبایلي سیمو کې د حکومتي ادارو ترڅنګ په لسګونو غیر دولتي ادارې هم د پرمختګ او اګاهۍ پروژې پر مخ وړي. خو د ځایي ولس په وینا په یادو سیمو کې یو شمیر غیر دولتي ادارې د بهرنیو هیوادونو او مالي ادارو نه فنډونه اخلي، خو د هغې ګټې ځایي ولس ته نه رسي. د قبایلي سیمو د خبریالانو د اتحادیې پخوانی مشر صفدر داوړ وایي چې دا مهال قبایلي سیمې د غیر دولتي ادارو لپاره د ذاتي ګټو یوه لویه سرچینه جوړه شوې ده.
اسلام آباد، پشاور بیس، لاہور بیس یا کراچی کے چکم ناستی آہا چکم ڈونر ایجنسیز دی نام خدا قبائلی خلقو یادوی یا آئی ڈی پی یادوی یا سنز یادوی دا قبائلو وہ آلتا چونکہ اپروچ نکی گی دا دی آلتا فنڈ دی اس کوائی نسی نو کانفرنس ہو کی یا سیمینار ہو کی نو آپ اندے دیتا ڈونر دیر غصے پیسے ور کری.
قوبل خواد خیبر قبائلی سیمی سرا تعلق لرون کی دا بشری حکون و کارکون کی ناہید پریدائی وائی چکسو ہم پیوشمیر پر مختی برخو کی سنا سکارونا غیر دولتی دارو تر سر کردی دی خو کدغا غیر دولتی دارے پخپل پروجو کی در زائی ولس شمولیت یکی نکڑی نو نتیجی بے خوی بلخوا په قبایلی سیمو کې د کارکونکو غیر دولتي ادارو د اتحادیې فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرعلی خان اپریدی بیا وایي چې په یادو سیمو کې د پرمختګ ټول کارونه د فاټا سیکریټریټ او بهرنیو هیوادونو مالی ادارې نیخ په نیغه کوي او نور ادارې یوازې د اګاهۍ په پروژو کې بوختې دي.
کار کوي نو یقینا پوهه کی زبون د مشران څخه کومه خبره کوي نو هغه کې دا څه خبره شته او خاص کر د یون ایجنسی سی پوتاس ایکسپریس سره ده یا دې سره کومه اداري کار نو یقینا پوهه غلیم شته او پوهه کې ترانسپیرنس یا ملم کمزور وي نو ان جی او سره تر کومه تعلق دی څه چې ان جی او دوی نو هغه خو صرف د سیاسي او سماجی اغاهي کوي شعور خلکو تور کوي.
خو د فاټا سیکریټریټ په خوانی ویاند عدنان خان بیا دا خبر را دوي چې ګوندې په قبایلی سیمو کې غیر دولتي ادارې په مالی درغلو کې ملوث دي او زیاتوي
کوم کارونه چې ان جی او کوي نو هغه څنګه داوی خپل یو مینډیټ یې خپل لږه کې لګیایي مختلف لکه انټرنیشنل ډونر تر طرف نه د فنډ ملاوي حکومت پاکستان دا وی باقاعده رجسٹریشن کوي او دا وی په کار کول غوړي باندې نظر هم ساتي.
د فاټا ان جی اوز کنسورشیم چیرمن زرعلی خان اپریدی وایي چې دا مهال په قبایلی سیمو کې د سلو نه زیاتې غیر دولتي ادارې کار کوي او ورځ په ورځ د غشمیره نور هم زیاتیږي.
د مجید بابر له رپورت سره اوریدونکو ته خبرونه د پای شبو ته رسیدو له احمد شاه زمیبا د خبرونو لنډی څور.
د خیبر پښتونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان او تمازي او قبایلو پرندې وی جرګې لاري له حکومت غوښتنه وکړه چې د بې کورسو قبایلو د بیا ستنېدو لپاره دی ورته یوه واضحه کړندار اعلان کړي. دوی غوښتنه وکړه چې میران شاه او میرعلي کې د کډوالو ستنېدل او همدارنګه د وزیر او داوړو په شریکه د ستنېدو لړۍ پیل کړي سي. د پاکستان یو جزنه د هغه باندې د پانسي ځندولو عدالتي حکم جاری کړی چې د نوموړي د وکیل په وینا عمر 14 کال او کله چې د وژنې په تور ونیول شو. دا دوهم ځل دی چې د شفقت حسین په نامه د دې بندي پانسي ځنډول کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې په بهاولپور ښار کې د هیواد د لومړي شمسي توانایي منصوبې پرانیسته وکړه. د لمر په رڼا چلیدونکې دغه پروژه به 100 میګاواټه بجلی پیدا کولای شي. د پاکستان سرکاري ټي وي وایي چې د پنجاب صوبایي حکومت د چین په مرسته په 15 میاشتو کې د 15 ارب روپو په لګښت سره دا منصوبه سرته ورسول او دا ډول به په دوه کاله کې دننه د دې پروژې د بجلی پیداوار 100 میګاواټه ته رسول کیږي. افغان چارواکي او د طالبانو اساس په دې خبره سلاسي وي چې طالبان باید د مذاکرات لپاره یو سیاسي دفتر پرانیزي. په قطر کې تر دوه ورځنیو خبرو اترو وروسته پرون په خبر رسمي بیان کې راغلي چې په دې توافقنامې باندې د طالبانو استازو د افغان حکومت چارواکو او د ملګرو ملتونو استازو چې شمیر یې د 24 په شاوخوا کې و په یو غیر حکومتي غونډه کې سلاسو. اسلامي دولت وسوا ډلې د هغه وسوال برید پړه پر غاړه اخیستي چې په ټیکساس ایالت کې د اسلام د پیغمبر د کارتونو پر نندارتون وسو. دغه ډلې دا کوي چې دا د امریکا پر خاوره لومړی برید و. اسلامي دولت وسوالې ډلې په بیان کې ویلي چې برید کوونکي دواړه کسان د دوی غړي دي. د خلیجی هیوادونو عرب مشران په سعودي کې په داسې حال کې یوه ځانګړې غونډه کوي چې په یمن کې د شیعه یاغانو پر ضد د سعودي په مشرۍ د هوایي جنگ په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي او د اسلامي دولت وسوالې ډلې لخوا سیمه له ګواښ سره مخامخ ده. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند به یوازنی غربي ولسمشر وي چې د سونیا اکثریت عرب هیوادونو په سازمان خلیج همکاري شورا کې ګډون کوي.
د خبرونو له دلنډي سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واوري او اوس ما هارون بچا احمد شاه زمي او زمنګ تخنیکی همکار جاناتن ته اجازه راکړي. د الله پامه.